ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د اصول لپاره د وروستیو هلو ځلو هر کله کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یو بله خپرونه کې مو زه اجملان د میر احمد صافي په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلور ولایتونو کې 8 تنه افغان سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکاران د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي څو څارنه وکړي. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او وربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع وه، خو په تیرو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسې خپرې شو چې ګوندې افغان پلاوي د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه دا رپورټونه جعلي او بې بنسټه بللي. ویلي دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله پورې په هیڅ مجلس کې له پاکستاني چارواکو سره نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پرېکړه وکړي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلور ولایتونو کې 8 تنه افغان سرتیری وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیری په غزني کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز کې او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د غزني، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله وایي چې دا سرتیری د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني وربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړي دي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. د کاروان د چهارشنبه په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه، له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځول او ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه، د هم د دولت نه هم د طالبانو نه، زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پښو ولاړ، له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټر کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې ویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنګټن کې وختله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په درېیم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. د سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ټرمپ خاص سلاکار ګاریت مارکس پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي څو د ټرمپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه د اپوزیسیون ګوندونو د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون په چین 1500 دا وبخی دا اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه لاندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طایب اردوغان 14 کلن واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 23 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټونکی وي، خو نظر بوختنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګوند 14 کلن واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیر شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او له دې سره 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لیونیل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې کوچنی هیواد ایسلند سره مخکینۍ لوبه یې هم یو مساوي کړې وه، هیڅ ونه شو کړی. د کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په 26 نیټه له ایسلند نه وګټي. پرون همداراسي و بله لوبه کې فرانسې پیرو ته د 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او ډنمارک او استرالیا ترمنځ لوبه د 0-0 په وړاندې مساوي شوه. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابورشی ناتو او متحدانو یې د سولې لپاره د افغان حکومت له وروستیو هڅو خپل ملاتړ اعلان کړی. همدارنګ د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر هم د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو او روسیې له امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په موضوعاتو خبرې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینت وایي چې ځوانانو ته یې د غیر قانوني کډوالۍ او د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د جرمنی صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. که وخت نور رپورټونه هم لرو، ویدیوز ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. دا د ازادي راډیو ده. ناتو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې راسي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لمړی اوربند چې ولسمشر اشرف غنی پروژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارون کوي بولی او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅون کې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحد ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربان په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
Sola la Afghanistan de watalo la larina balki halta de patikedo la lari tarlasa kigi zaka Taliban bayat pushi che de jagre padagar ki nishi bariali kidai aw tarha waqt che muk da wakhayu aw sabata eklu che halta patikigo dui ba de jagre padagar ki bariali nishi muk ba afghan zwa kuna woruzu brasta bor sara woklu mashware ba warklu aw tamwil ba eklu no da se waqt barazi che Taliban pa de pushi چې د خبرو پر میز ډیر څه تر لاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان له اعلانې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربان په اړه خبرې وکړې او یو ورځ مخکې لدې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. کڅه حمله اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوه خو عمومي باور دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماټیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. خغلی اتمر د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره پر هغه وړاندیز هم خبرې کړي چې روانه ونې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړه او ویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالب استازو د مخامخ خبرو زمينه په خپل خاوره کې چمتو کړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت ته د اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي، نو د همدې لپاره د غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمرغه ټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک ساتي عملی ساتي ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول پر راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو، د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي راډیو ته وویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لاره یې وربند او سوله ده. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسي حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي که نه د جګړې عوامل به وبلل شي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریز وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه ده. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربان او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړي.
که موږ غواړو چې د اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربان دی او سوله کول دي. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی، دا د معنی لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابره وو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخته ولاړه سي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربان په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواکه توګه پرېکړه کولای سي نو همدا یې وخت دی، باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخکې روښانه او د سولې ولسی حرکت هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنی نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکرات میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوی د اختر په درې ورځو کې اوربان او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای ک وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وار نه کړل نو دغه سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه وهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
او سم راز دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه سوي سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د افغان حکومت له لوري په طالبانو د اوربان تر لسرزینی تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیز ورسپانو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د افغان حکومت منتخبین استدلال کوي چې دغه اوربان طالبانو ته برلاسی ورکړی دی. ورسپانې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حملې پلان او په ښارونو کې ځای پیدا کړي. ورسپانې د طالبانو په سنگرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویارک ټایمز پانی په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروسته حمله ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبه پر ورځ شوې لکتر لګه دیرش افغان پوځیان وژل شوې دي. ورسپانې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوې وو. د کندوز په دشتیارچی کې د دوشنبه پر ورځ ناوخته هم طالبانو اته افغان سرتیري او دوه سیمه ییز پولیس وژلي وو. د وال سټریټ جرنال ورسپانې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې لیکلي چې د طالبانو دا ټاکن ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورسپانې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخې اوربند په پام کې نیولای وو. ولسمشر اشرف غنی د اوربند د غزولو ترڅنګ د همو ویل چې باید پوځیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال سټریټ جرنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربند د مودې له غزولو وروسته په بادغیس ولایت کې د لزګون افغان پوځیانو وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید وو. ورسپانه لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ایزو قمندانانو د اوربند د دوام نښې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبې په ورځ چې د اختر درېیمه وه د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ.
جاپانی یا بینجو د کندهار د محلي موسیقي هغه اله ده چې یو وخت په کلیوالي سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بنډار نشته چې د موسیقۍ دغه اله دې پکې ونه غږول شي. صادق رښتینی په یو رپورټ کې د جاپانی یا بینجو د جوړونکو مینوالو سره خبرې کړې دي.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانۍ موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانۍ جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپانۍ کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانۍ شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانۍ چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانۍ په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه خراش اغیز هم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندرې خوښوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د جرمنی صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته پرون په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې احمد تکل دروري.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit, wenn es um die Frage des ballistischen
Taban de Iran de ballistik to gande yo de program pa masala ki mugder mushtarakat laru hamdaras pa Suria ki de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ki no pa de to gade Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalato pa ara na yawaze bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw halara urta wo mundal shi
müssen sondern wo wir auch dringend Lösungen brauchen.
د جرمنی صدر اعظم د سوریه او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریکو بل او همدار زیاتونه وکړه چې ایران نه یوازې د سوریه په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرایل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرایل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبري غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمنی صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد د ارزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیس پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم لاټړ کوي خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارزوي چې اټومي پروګرام یې سولېز اهداف لري. جرمنی له هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړې چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خټه ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمځکی د دې مبیر هرکله کوو نو موږ غواړو پر طالبان ورونه باندې راخو چې تاسو د وی میاشت وخت ورکړي چې دا وربند تمځکی زکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ځای کړی دي چې هر څوک ټول کارواج د یلمنه ته ورته نقل سوي دي ورغلي دي کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دلی دی هغه یو میاش دا وربتم دکی بیا زکه جیر چیرې ولس پشاته ما فکر سره ټول ولس دا چر په نیتر شاه ودرېږي او ما فکر طالبان به منځنی شي نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دا وربان ته چې دوی میاش وغځو زکه چر چر په غنی ډاکټر صاحب چر په غنی مخ ته ولاس یو میاش نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سړی د ټول سر خلاصوي دی چې ډاکټر صاحب چر په غنی ولا غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساس توپ کوي دا سوله حکومت راي وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباته لري خپل اساس وټاکي چې تاسو کچیر ګټونکي سوله خدا ملت بستسي او کدا بایلونکي سوله نو بکړه کښنی و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستو او زموږ په خبرونو کې به خبره شي. اوس هم وخت خبرونو راورسېدی ور بیا په موږ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته.
افغانستان کې
افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د رسنیو څنګ وروسته لاغې په دې اړه خبر پاڼه خبره کړه چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه اوازې خپرې شوې. افغان چارواکي وایي چې تیره ورځ د هیواد په څلور ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر کې له درې ورځنی اوربند وروسته خپل حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربند ته دوام ورکوي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځيږي. دې کاروان د چهارشنبه پورې چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ ول پیښور څخه د کابل پر لور حرکت کړی و، پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. او د ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشر او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون ویل چې 1509 زره رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,80,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمني پای ته ورسوي. دوستان تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجوې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې مخبرونه د اف ام 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي چې ځوانانو ته د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د خطرونو په اړه د عام پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د ځوانانو موین کمال سادات د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موین سره په یو ګډه غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې انساني قاچاقبرانو په خبرو غلط نشي او د غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته سفر ونه کړي. په ورته وخت کې یو تن ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا تیرستل شوی و او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی له ځوانانو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني لارو دی له هیواده بهر سفر نه کوي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راستولې رپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ساده رادیو ځانګړې پروګرام او په هغه پسې کور کله له یاد مباسي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وای انساني قاچاقبران په چل او فریب زیات شمیر ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته هڅوي او په دې سره د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د دې وزارت د ځوانانو موین کمال سادات د پنځشنبه پر ورځ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د افغان ځوانانو د سفر د مخنیوي او د قاچاقبرانو لوري د هڅونې د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د مپوهوي پروګرامونه پیل کړي.
زمونږ ځنی فعال تکړه ځوانان په رضاکرانه ولنټیر ډول باندې په کلو بانډو جمعتونو کې خلکو ته تبلیغ کوي چې څنګه د کچکی لارونه جلوګیری وکړي او په قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته دوی ولاړ شي. مونږ خپل لومړنی فعالیتونه په هرات، مزار شریف او اوس دلته په کابل کې پیل کوو. د دې ترڅنګ زموږ افغان رضاکار ځوانان په ټولو ولایتونو کې شته په دې اړه خلکو ته اما پوهاوی ورکوي.
ښاغلی سادات له هغو ځوانانو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي غوښتنه وکړه چې باید د ځوانانو موینیت ته مراجعه وکړي تر څو د زده کړو او کارموندنې په برخه کې ورسره مرسته وشي. د ځوانانو موین همداراز د هیواد له ټولو ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تګ په هدف د غیر قانوني لارو څخه ځان وساتي. جنگ جګړې، اقتصادي ستونزې، بیکاری او د زیاتره کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې لاملې په تیرو څو کلونو کې ډیر شمیر افغانان خپل هیواد پریښی دی. یو شمیر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې زیاتره دغه افغان ځوانان چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا ته غیر قانوني سفر کوي د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. محمد یونس هغه افغان ځوان دی چې وایي قاچاقبرانو تیریستې او د مجبوریت پر اساس هیواد پریښی او په غیر قانوني لارو ترکیې ته تللی و. نوموړي چې د پنځشنبه په ورځ د کډوالو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې ګډون کړی او د خپل برخلیک په اړه داسې وویل.
قاچاقبر وویل چې تاسو ترکیې ته لاړ شئ او ترکیه کې به کاروبار وکړئ او میاشت به
$500 اخلي ایران کې ظلم کول او بعد لاغین چې پیسې مرګله خوشکلو ترکیه کې باندېان شو او ترکیه ته چې ورسلو کار خو نه وو چې موږ ورسره لاړو یو په بل افغان به خرڅ کړو ترکیه به کوردی به خرڅ کړو ډېر مشکلاتونه دی
یونس وای نور نه غواړي چې له هواده وګوزي او له نور ځوانانو هم غواړي چې له غیر قانوني لارو بهر ته د تک اتیر وطن ونه کړي په همدې حال کې د کډوالو وزارت بیا په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي خو د کډوالو د برخې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر افغانانو ته مناسب کاری فرصتونه برابر کړي تر څو افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته د تګ لپاره ازړه خنه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو ماشوم هغه څوک دی چې د کورنۍ ساتنې روزنې او پالنې ته ډیر ضرورت لري نو ځکه مور پلار او نورو مشرانو ته پکار دی چې د کوچنیانو ښه ساتنه وکړي نن د ماشومانو پر وړاندې د پلار د مسؤلیت په هکله خبرې کوو له موږ سره میلما د یونیسف په دفتر کې له رسنیو سره د اړیکو مسؤل فرید آریان دی نوموړی په پیل کې وایي
تر ټولو ډیره مهمه چې کومه ده هغه ده چې د خپل د اولاد د تربیې او د هغې د سواد پاک لکه کوخخ وکي او هغه ته هغه زمينه مساعده کی چاغه کې ماشوم شي کوله پرمختګ وکړي ته ماشوم د خو بدونه با خبره وسی او خپل ماشوم ته هغه څور زده کړي چې دای فکر کوي چې په دې باندې زما کور کې آرامي راځي زما کور کې پیشرفت راځي زما کور کې هوساینه راځي
سره دې چې یو پلار د خپل اولاد پر وړاندې په تیرې بیا د ماشومان پر وړاندې ډېر زیاتې داندې لري خو بیا هم د موږ او تاسو په ټولنه کې لیدل کېږي چې ځینې پلارونه خپل داندې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ نه بیایي تاسو علت څه ګڼئ آیا ناپوهي ده بې پروايي ده که څه خبر ده
ګورې موږ په افغانستان کې ډېر یو سخت شرایطونه تیریږو او دا شرایط که تاسو وغواړئ او نه غواړئ په ټولو باندې تاثیر کوي زه فکر کوم چې هیڅ پلار به داسې نه وي چې د خپل اولاد سره مینه ونه لري او یا ونه غواړي چې خپل اولاد ته هغه څه چمتو کړي یا هغه مینه ورکړي چې کوم د اولاد حقدار دی خو بدبختانه موږ داسې شرایطونه تیریږو چې په ډېرو افکارو باندې په ډېرو اذهانو باندې منفي اغېزې شوي دي پلار بار کار کوي دغه ورځ کوم موس چې د غلاس نه راوړي کم پیسې چې هغه غواړي وګټي هغه نشي ګټلی کور ته ستړی ستومانه راځي په کور کې نور ماشوم مریض خو بدبختانه هغه دومره د ژوند په دغه کړاوونه کې گیر دی چې دغه تفکیک نشي کولای چې زه هغه قار هغه سختي د بار نه دننه باید رانه وړم که ځان سره راوړم د خپل فامیل ته انتقال نه کړم خو دا شاند کیږي چې اکثرا پلارونه راشي کور ته یا په اصاب خرابۍ یا په بدو باندې خپل ماشومان سره خبره کوي خو دا یو هغه کار دی چې باید ونه شي
د موږ او تاسو اکثره کورنۍ داسې دي چې دوی ډېر کمزور اقتصاد لري یو لامل په کور کې د ناسم چلند همدا اقتصادي ستونزې کېدلی سي خو په خوا کې به داسې کسان هم شته چې هغوی سره له دې چې ډېرې اقتصادي ستونزې لري مګر بیا هم خپلې کورنۍ سره ډېره نرمه رویه کوي د تاسو په نظر څه باید وسي چې له ماشومانو سره تون چلند ونه ځي هغه ستونزې چې موږ بیرون لرو یا خپلې لرو هغه له ماشومانو څخه ونه باسو په دې هکله باید څه وسي
فخر د دې لامل نه شي کېدی چې موږ بد برخورد ولرو شاعر دی هغه وایي چې زما د پلار په دسترخوان پالک و پنیر وه او وچه ډوډۍ وه خو د محبت او صمیمیت فضا وه سمه ده
بله.
نو هغه د خپل د هغه ژوند قصه کوي چې موږ ډېر څه نه لرل خو څه چې وو په مینه وو نو دا نه شي کېدی چې اقتصاد زما خراب دی ژوند زما خراب دی زه به خپل ماشوم وټکوم هغې ته بدرد ویم یا هغې ته توجه ونه کړم ولې د راوړی دی مسئولیت تستا نن هغه یادی چې سبا څه وکړي نن هغه ګوري چې ته څه وای نن هغه ګوري چې ته کومه کنځله کې دا هغې ته بد رد سبا ما هغه کار هغه کوي موږ نه شو کولی چې وژاړو ماڼۍ آبادې کړو وژاړو څه چې مړي دي هغه به تره دغه کړو په هغې نه کېږي باید حوصله کار و بخصوص ماشوم سره ماشوم خدا حق دی که تو ورته نشي کولی چې موټر واخلې ته که نشي کولی هغې ته بار ته وسې برګر ورته واخلې حداقل که ته هغه ځان سره وباسې بار په چمن کې چې اما ملکیت دی قدم وهي اما هغه ماشوم دپاره هر څه دی اما هغه ستا وخت ورکول
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که چیرې په کورنیو کې له ماشومانو سره داسې وضعیت کېږي لامل یې چې هر څه وي دا کومې بدې پایلې درلودلی سي
یو ځوان را پاتېږي خپل میرمن سره بد چلند کوي یا خو ډب ته مخه راړی یا خپل مور پلار سره، هغه دغه څه یاد کړي دي چې نن هماغه پس لغتی ګوري، هماغه کوم انعکاس ستا د کارونو چې و هغه به ته ګوري. نو دې دپاره که ته نه غواړې سبا دغه ماشوم په غلطو لار رواني کور ته چې راغلې پنځه دقیقې شی کولی ته هغې ته چې تا مکتب کې نن څه وویله او هغې ته توجه ورکړه، موبایل دا خواته کېده، تلویزیون ها خواته کېده.
تاسو خپله د یو پلار په صفت له خپلو ماشومانو سره څه ډول چلند کوئ؟
زه خو فعلا یو زوی لرم چې څلور کلن دی. زه چې کله راځمه کور ته او کله چې کور نه ځمه هم هغې سره خدای پاماني کوم او مور سره چې هغه ګوري، بېرته چې راځم هم کار نه سلام هم دی ته اچوم، میرمن ته مې اچوم، هم دی ته سلام اچوم، هم دی نه تپوس کوم چې څه خبرې څنګه، هم میرمن نه مې تپوس کوم چې کار څنګه و خو، تر څو هغه وګوري به هغې خپل مخولاس ینځمه، بیا راځم دی سره کینمه ما چې خڅو وکړو ما سره لوبې وکړه ما پسې منډې ووه یا ما بار ته ویسه، هغه فرصت ورته زه ورکوم. خو کله چې زه ګورم چې یو غلط کار کوي زه اول د هغې لامل لټومه چې دا غلط کار ولې دا کوي، صحیح دی که نه؟ که هغه فرض مثال تشناب ته نور نه ځي خپل په جامو کې تشناب کوي، زه باید د دې لامل باندې پوه شم چې دا ولې دا کار کوي. هغې څه وخت ورکوي د ټولو ډېرو هر څه توفونه ستاسو وخت هغې ته ډېر قیمتي دی.
تاسو خپله چې په دې ټولنه کې اوسېږئ د ماشومانو زون مو په څه رقم حالت کې لیدلی؟ په کورنۍ کې له دوی سره د مور پلار لخوا څه ډول چلند کېږي؟
نن سبا په اجتماعي کم صفو باندې چې موږ ګورو ماشومان چې په څه ډول وهل کېږي، په څه رقم هغوی ځورول کېږي، بیا هم همدا وایم چې که موږ چېرته بار یو ماشوم ګورو د لس روپۍ ورکول نه ښه ده چې ستا سره موټر کې چې یو کیک تا سره یي یو بل څه هغې ته ورکړي، هغې ته په ډېر مینه ووایي چې نه لرم په قارېږه پې ما کنځل ورته مه کوه، زه فکر کوم چې دغ ځینه شروع وکړه.
له رواني لحاظه دغه ډول چلند په ماشوم باندې څومره بدې اغېزې کوي، څومره روحان ځپي؟
زه وایم خپله تجربه، که چېرته زه د ژوند په یو وخت کې خپل ماشوم ته مې هغه وخت هغه مینه هغه ضرورت چې هغې درلودو زمانه ما هغې ته نه چمتو کړي، ما د هغې برخورد لیدلی چې یا کتابچه خواته چې یا قلم خواته چې یا ستا موبایل کش کوي خو دا تا ته ښکوي چې ماشوم خوشحاله نه دی، ذهني لحاظه د فشار لاندې دی. بیا هم دا یوه خبره ټول د تکراروم چې وخت ورکوي، واقعا وخت ورکوي، سل فیصده وخت ورکوي، لس دقیقې ورکوي خو سل فیصده ورکوي، تاسو وګورئ چې ماشوم څومره تغییر کوي.
د تاسو که چیرې خپل وړکتوب را یادیږي په کورنۍ کې له تاسو سره د پلار مور چلند څه رقم و؟
زما پلار خون کې پاتې شوی دی، دغه یو شی چې زه همیشه د خپل پلار د ژوند نه مې یاد کړی دی چې سواد ډېر مهم دی. زما پلار همیشه وایي چې زه ډېر سخت خوشحاله کېږم چې اتاق ته راشم تاسو سره کتاب وي، او خپل وخت تفریح هم وکړئ، تلویزیون هم وګورئ، موبایل هم ډېر وګورئ، اما په دې زه خوشحاله کېږم شخصا چې ستاسو لاسه کتاب وګورم، په دې ډېر خوشحاله کېږم. نن چې زه په کوم ځای کې یم دماغه برکت دی، دماغه
هېڅکله تون چلند نه ده سوای
نه، زما پلار تون چلند کړی دی. زما پلار هم عنعنوي ټولنه کې غټ شوی و، صحیح دی،
خو په تاسو خو تاثیر نه ده کړی بد چلند دی.
په ما یې تاثیر شاید یو ډېر حده پورې کړی، خو زما تحصیل به ته د دې زمینه شوې ده چې ما اولادم پیدا کړو، زه لاړم ما وایي زه باید څه وکړم، صحیح دی که نه؟ د پلار په توګه زما کوم مسؤلیتونه دي، زه باید هماغه اول لحظې نه تر اوسه پورې او تر مخکې پورې د ژوند په هر پړاو کې خپل ماشوم دپاره څه وکړم تر څو هغې ته الګو شم. زه هم کوښښ کوم چې خپل زوی دپاره د هر جواب هو اوسم.
ډېره زیاته مننه،
کور آباد، ژوندی اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د هر ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی،
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅې یا کوڅه ډب اوس په سخه په عذاب کې؟
ډیر زیات به اندازه په تکلیف و بسته د جامع سره په تکلیف دي
سره مخې شپې نشو وتلی ما خام نشو وتلی دیگر اکثره مخې کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون نه رخصت لیږو د بلاک لاندې یو سات مونږ زغلی یو سات کده ورته منډې وه چې تر څو د سپېونه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ترسره شوي دي
ډېره جدي برنامه ده او روزمره مونږ دغه برنامه تعقیبوو ځکه چې د خلک ژوند په دغه په منځ کې ده او انشاءالله دا پروسه چې مونږ شروع کړې ده دغه مشکل به انشاءالله تر یو ډېر حده پورې به حل کړي
قدرمنو اوریدونکو د کوڅه ډبو یا کوڅه ای سپیو ډیروالی د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون لویو ښارونو کې یوه ستره ستونزه ده چې په تېره بیا د شپې مهال په ډله ییزه توګه ګرځي او د شپې د تیارې سربیره د سړي ویره دوه برابره ډیروي دا چې کوڅه ډبه سپیو کومې ستونزې جوړې کړې او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده دا ټول په نننۍ کورکلي خبرونه کې واورئ زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده سره هوادونو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثره خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وای کوڅه ډب سپی په لارو کې خزی او ماشومان ویروي چې په ځانګړې توګه د شپې له لورې خلق ترینا تګ را تک نشي کولای
خلک ټول ته بازار دی بس کله یو کوڅه باندې نو کله بل کوڅه نه نو بس ډیر خلک ته پاز شپې د شپې خو به خلک خوب ته نه پرېږي او ټول شپه بس ګرځي را ګرځي او بل البته او ګرځي خامہ خاطر یو څوک بازاري کې نو سودا خو د سپینې چې خلکو ساتل په کورو کې لا ولاره یې سپین دی ونیم دی کې پیدا کیږي هر کم کې پیدا کی ټول خو زره ناک سپیدي
نو موړې وای چې کوڅه یې سپی په بیلا بیلو ناروغیو ککړ دی او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړې دي د درېمو مکرویانو اوسیدونکو عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي
او دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه دلته خو سپی ډېر زیات شوي دي څه خو بیماري خو ناراضي د مارکیټ کې دا کسابیانې دي دغه کثافاتو کې غونډه ورځ سپی ګرځي بیا سې بلاکو ته ځي مکتب وخت حیوانانې غټان ټول څه ځي په عذاب دي اری ایوان سره مور خور یا پلار سو گروانی کلا کلاس نه یو دغه لډار نه پریزیتانا لاټ سی اراسی
د کابل د خیرخانه اوسیدونکو محمد ابراهیم ملایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وای کله چې خاریا دند تزی یا کما شومان خوانزی یا سودا پسی د سپو یو د غوخ سره مخ وی دای وای اکثره ما شومان پر رواني ډول د ویر سره مخ شي چې بیا په خوب کې ناری او چغې وهي او ډیر خلک د لیوانو او کوڅه ډب سپوت او پیر هم ان شي کولای
ولا په دې سم کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډیر زیات شوی دی لکه چې نور کلو کې به دا سپیا مل ته نیول شروالې برات له ځینې مینه ول اورل به د قالو به زیاتره ته به مواد چول غوي به مردار ول مګر هم سکه له کوم نوې پروګرام جو ته نیول شي د کوم واکسین کې او بیرته خوشاله کې مګر هم دا کار د مون نظر نه خو ځکه دا ځکه چې ورخص پروز ډیریږي او سره مخې شپې نشو وتلی ما خام نشو وتلی دیگر اکثره مخې کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون نه رخصت لیږو د بلاک لاندې یو سات مونږ زغلی یو سات کده ورته منډې وه چې تر څو د سپیو نه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
همداراز د کارتې نو سیمې اوسیدونکو وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوانی سپی سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلی و دا سره تکوي
یو لخر لیوانی سپیانو به عمله کړه چې بکړه هغه چې بکړه د بیچاره چرڅونه لکان وهلی ورشي چې کړو دا سپیانې وهلی سپیانې لری شوی نو یاد نه پکې لیوانی او په خیر ته خړل چې راغې کور د چې په خیر خړل چې د همسایګان خو د ټول ول چې د خلیوانی سپیان خلیوانی نه د خلیوانی کی نور لاړ کې او کلینیکو الته په منډه لاړ وغه ته ویل هغه چې وکړه په اسمان شانه کې ودا ابلسینا شفخانی ته ودی هغه نو بیا لاړ یو بل کلینیک موږ ځکه کې چې په دې کلینیکي هغه کلینیک ته لاړ هغه شنل ته خو نشته لاړ شي مغه ابلسینات موټر مونې وګاو ګرمي او رقم بیر بار خو په منډه به او جګر خونی په منډه 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 بوزالته الته مشه بو ته غو چوکه ته ولاده موږ واکسین خلاص شوی د دولتي د واکسین راځي په کال کې یو د فرش یغه نون خلک راځي ورته شته بخلاصي بیا لاړ و ادرس راکټ لاړ شي شخصي کلینیک د پخ کې چمن حضوری کې الته زیاتی بیا نو هم دغه الک بیچاره په خم جو بلند نور منډه بیا هم ټیکسی ونیولند په سختې لاړو الته الته چې لاړو جګرخونه مولو ایران پات شو د لیوانه سپه خو دستي منګس کال چې دستي خلک لیوانه کوي بخینو جګرخونه شو واکسین یو کازر په مر کړ تدری دورې درې دفعه بیا را والی بیا یو میاش بعدم بیا بوت درې واره واکسین ورته کو تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلوې وختو ورځ پورې خو بیخي په تشویش همدا هم ویلې ټولو یو ښځه به راغله ویلې به داخلې ونه کېږي داخل به داسې کېږي واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دلې ونه نه شي شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بله خوا د تهې مسکن اوسیدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمې دا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې لخوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي هغه وایي
پخوا به دلته ډېر سپیان ول، مونږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته به لاړو نو دا سپیان به ډېر زیات ول، مونږ به تینه په تکلیف و. خو ښاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، ښاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي، اوس یې ټول جمع کړل کم کم پاتې هغه پسې ښاروالۍ نه هیله کوو چې راشي هغه ویسي.
یو شمېر کسان وایي د لیوني او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ور نه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شی دی نو سپی شی دی چې سړی وسات ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت په بابان ولسوالۍ د خلدرې د کلی اوسیدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکلات کې خلق کړي دي چې اکثره خلک دي ولا غوښتنه خو همدا چې دغه سپیان باید د ښاروالۍ خاص کا دوی ته څه وکړي دا ټول کې مړې کې او شکل سره یې مشکلات.
نثار احمد یوسف زایما زد کابل لخر نظر مداده چې دا باید ټول شي، شاروالی باید کارو کې دی په دا بار کې پاک شي، دا خلکو د ډیر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو یاسر صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي؟
د سپی په کابل ښار کې مونږ ګورو د ډیر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حد پورې ډیر شوی زیات شوی، خو دومره ډیر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده، خو مونږ دې لپاره ډیر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې
تاسو په همدغه برنامو په همدغه فعالیتونو غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپو یو تعداد کم تر شي؟
لومړی بخش کې زموږ د پروګرام چې مونږ شروع کړی دی په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډیره جامع برنامه ده چې انشاءالله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به انشاءالله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې مونږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونی سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه مونږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا باید په کابل ښار کې لمنځه وړل شي. او د دې نه پس انشاءالله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازي کیږي او چې د دې تولید مثال ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لسره سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپې په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدتنان باید په دې مشکل کې اخته نشي.
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلوده غیاسي صاحب هغوی به ویلي چې پخوا داسې خبره وه چې سپیانو ته به په زهرو ککړې غوښې ورکولې هغوی به له منځه وړل او دغه به کمېدل، خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشې کیږي، دا به څنګه کنټرول شي؟
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست ته یو ډېره غټه صدمه واردوي، ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي دا د دې د وجود چې له منځه ځي د دې زهر چې په وجود کې باقي ده ځي او د اوبو ځمکه چې ده هغې کې به مکس کېږي او خلکو ته ډېره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده، غیر انساني او غیر اسلامي کار ده، دا بند شوی ده اوس او انشاءالله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به انشاءالله تر یو ډېر حده پورې به حل کړي.
غسی صاحب، دغه د سپیانو ډېروالی د کثافاتو ډېروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډېروالی او سپیانو ډېروالی یو مستقیم ارتباط لري او دغه عمل باعث شوی ده چې مونږ تر یو ډېر حده پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب، راځو وروستۍ پوښتنې ته چې اوس د خیر سره خپل هیوادوال څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو که بیخي له منځه نه ځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نشو. لومړی د کثافاتو مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي، ډېر جدي همکاري وکړي، او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو ډېر یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې هی او ډیر مزاحمت د سپیان ته برابرۍ او دغه عمل باعث کیږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل خاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې موږ شروع کړې ده ډیر یو جامع برنامه ده، یو ډیر علمی برنامه ده او ان شاء الله چې زر تر زر زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل ښار کې باید حل سي او دغه نفوس او د لیوانی سپی مرض باید له کابل ښار نه باید لری سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل ښار کې لمړی مونږ حل وکړو ان شاء الله دغه مازله به په کابل ښار کې زر تر زر حل کیږي او دغه د کابل ښار ولې د ډیر مهمو پروژو پلس کیږي.
گران اوریدون کو داو د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خو وخت